افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دی چې د دې خبرونه د مطالبه معرفي وکړم پایل دې سات په خبرونو کو چین وای کړی طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښې اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تېرېږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو 2 لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنري خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ له کبله اروپا د روسي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن یوې خبری غونډې ته وویل د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ د جګړې له کبله چې په ټولنه کې کوم ویش راغلی، داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې د تروریسي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. اروپایي ټولنه او متحده ایالات حماس د ایوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. میرمن جانسن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ماښام د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج مخې ته یوه برید کوونکي یو جرمني سیلانی د چړې په ګزارونو وواژه او 2 تنه نور ټپیان کړل. د غزې په جنوب کې هم د اسرائیل پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي. په بیان کې له روسي څخه غوښتنه شوې څو هغه نیپالي وګړي چې اوس هم د روسي په پوځ کې دي سمدستي نیپال ته واستوي. بیان زیاتوي چې کټمنډو اوس مهال د هغو نیپالي وګړو د آزادولو هڅه کوي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو او د جګړې په مهال د اوکراینی سرتیرو لخوا اسیران شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو 10 هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچم وګړي دینار دی وروره نه کسب تا نه مزدوریستا.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره دوی په خپل مسؤلیت لري د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي.
خارجان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلې او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو درېږي او نمونه وګرځي منطقې ته، او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبان د حکومت یو شمیر مخالف او څیرو او فعالانو درې ورځنی غونډه پای ته ورسیده.
دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید د نه په افغانستان کې جوړ شي.
او د غرض به د هم واورې چې یو ایرانی لورپوري چارواکي ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي اوس مهال د افغانستان یو اویا سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیته نه دی وتلی. د هغه میاشتو چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېرې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسې یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد د هغو لس نورو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولیا وای د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګ ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچم وګی دینار دی ورو نه کسبتا نه مزدوریستا همغ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګی چې خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي. موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک په نړیواله کچه هم مطرح دی او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
و امر دلته ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسموي، څومره مسؤلیت خپل د نړیوالو مرستندوی ټولنو ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د اوکراین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لا اعتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې دا افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځول لګولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
د سشي خارجيان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بي ساري مرسته وکړي او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل پخو دی یو نمونه وګرځي منطقي ته او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بدات ای وروسته بیا بدلون دغه سراغی چې افغانستان په دې سواد لخوا په رسمي ډول پیښته شوې او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د ویندلي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شو یو پانګونه نشي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بینالمللي مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ اوس یو ریاضتي اقتصاد لرو د داخلي منابعو او مرستې هم کمې شوې دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي، دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کېږي او چا داس خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی، مزیره ګازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولی افغانستان استازي ته په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې، د افغانستان کې تقریبا د دیش لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي، هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دی چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دی چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېده دي پنځل شوي یا تر توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي ترڅو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونو لپاره د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه ازرخش حافظي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د اوترش په پلازمنه ویانا کې طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او څیرو او فعالانو درې ورځې نه غونډه پایته ورسېده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمن د اجماع رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځې نه غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د وی تګلارې په جوړولو سره پایته ورسېده. شکریه بارکزای چې یو سیاسي فعال او د یادې غونډې ګډونواله و. نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېیم ورځ آزادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې او ځای کولو او د راتلونکي لپاره لوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي ور نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي.
کڅم د طالبانو حکومت له دی وړاندې د ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په مخه بللی، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کیږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشر احمد مسعود د دغه غونډې په دویم ورځ وویل دوی ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بلل نه د پریخي له وسلوال مقاومت پرته بل چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې دغه وسلوال مقاومت مخاوني سي او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د اوس پیچلي امر په توګه وګڼل شي. دی ویانا د دریو میدوې غونډې برخوالو چې د یک شنبه په ورځ پیل او درې ورځې دوام وکړ د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ویلارې نقشې په اړه د نظرونو د راټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راز په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوي څیرې د واک د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هم مهاله چې د طالبانو پر ضد وسله وال شریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل پوځ غزه په جنوب کې لازمکه او هوا څخه پوځي عملیات ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د تړانګې په جنوبي برخه کې لزمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به یې د حماس د سخت دریځې ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبري اژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترینګلی و نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د تړانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحدې د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی، او ځکه دوی بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د انجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایتو بلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغې وویل نجونې چې ښوونځیو ته په افغانستان کې له تلو منع شوي ډیری له خپګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطحه د یوه جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت. خو د نوموړې په خبره د جنسیتي اپارټاید په اړه تر اوسه درست تعریف نه دی شوی. هغې وویل چې موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یوه نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه روان دي باید جنسیتي اپارټاید هم د جنسیتي اپارټاید درست تعریف وشي. د بشری حقوقو په برخه کې د ښځو د حقوقو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ غړي منیجه صدیقي د پلوچرخي زندان ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په اومه طالبانو د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه کې ونیوله. د دوشنبه په شپه ځینو فعالان و ازادي راډیو ته دغه راز تایید کړ چې د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بل غړي جولیا پارسي هم روغتون ته لیږدول شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو د خودجوش غورزنګ غړی منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته لیږدول شوې. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو ښځو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په 18مه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان ښځو د همیاری بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلوچرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشری حقوقو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او ښځو لپاره چې د خپل مدني حقوقو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوه کلونو ډیره موده کېږي چې زموږ د وطن ښځې په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
تاریخ کله سیستماتیک حذف شدن
منیجر دیروز پلوچرخی بردن. شما چی میکنید؟
دا غږ چې د منیجې صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو خزینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجې صدیقي د څرخی پله په زندان کې ده او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له خزینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو ښځینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې ښځینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
این بار دغه طالبانو در واقع دښمنۍ
طالبانو د ځینې معترضو میرمنو سره خپل دښمنۍ څرګند کړه. په خوابغه ښځې چې په بند کې وي د دوو میاشتو په موده کې به خوشی کېدلې. خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د ترخی پله زندان ته لیږدول شوي، یعنی ډېر موده به په بند کې پاتې کیږي.
ولی صداها ادامه داشته او ادامه دارن.
خزینه فعال نسرین حمیدی وایي طالبان هڅه کوي چې ښځې په زندانی کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبور کړي چې خپل حقونه تیر شي. خو نوموړې زیاتوي چې ښځې به د خپل حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روی
له بعد مرغ دا وضعیت د ښځو پر روحي منفي اغېز کوي. خو بیا هم ښځې غلي نه کینی او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزه خود ادامه میتن.
د دغو فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقي او جولیا پارسي ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي. خو بهادره کریمي د لیندۍ میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنی د ورسته پر خزو ډیر بندیزونه ولګول، د دغه بندیزونو پر ضد د خزو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زندانی کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له ایران مو پرون راپور درلود چې د هغه هوادي ولول پوری چارواکي ویلي چې د ایران په شپارسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او له کار کولو منع شوي دي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ پانګونې د ټولنې مشر بیا ویلي دي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي او افغانانو هم په ایران کې ډیره پانګونه کړې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نم ملاتړ په اړه د ځینو افغان فابریکو څښتنانو او سوداګرو له نیوکو وروسته یو ایراني چارواکي په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د بهرني پانګونې تر ټولو زیات غوښتونکي افغانان دي. د ایران د بهرني پانګونې ټولنې مشر حسین سلیمی د دغه هیواد د کارګرانو له یو اژانس اینا سره په خبرو کې ویلي افغانان په وړو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کوي او په ایران کې د دوی د پانګونې د پروژو ارزښت شاوخوا دوه میلیونه ډالر دی. که څه هم ښاغلي سلیمی په ایران کې د هغو افغانانو کره شمېره وړاندې نه کړه چې د پانګونې غوښتونکي دي، خو یې ویل په روان کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د صادر شویو جوازونو ارزښت 4 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې ډیره یې د ترکیې، افغانستان، عراق، د منځنۍ آسیا هیوادونو، چینایانو او اروپا ته صادر شوي دي. خو ولې دغه افغان پانګوال له افغانستان خپلې پیسې وباسي او په ایران کې پانګونه کوي؟ یو شمېر دغه پانګوال وایي په افغانستان کې مناسب چاپېریال نشته چې له همدې امله یې په ایران کې پانګونه کړې ده. سعود بختیار په ایران کې یو له افغان پانګوالو څخه دی چې د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دغه هیواد ته تللی. په ایران کې د خپلې پانګونې له امل افغانستان کې د پانګونې لپاره ناسم چاپېریال ګڼي. هغه چې د لس زره امریکایي ډالرو په پانګونې په ایران کې د جرابو د تولید فابریکه جوړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله چې هلته ژوند کول سخت دي. په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې په تېر حکومت کې کار کاوه، ما د دې لپاره چې شاتان نشم او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم د جرابو د تولید دا کارخونه مې جوړه کړه. دا کار ما د خپل ذوق او خوښۍ له امله نه دی کړی، بلکې له یوې بدمرغۍ له امله مو کړی.
ښځینه افغان سوداګره صدیقه رسولی چې په کابل کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو په برخه کې پانګونه کړې وای، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته یې کاروبار پیکه شوی او خپل پانګې ایران ته ولېږدوله. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ پلور نه درلود، هټۍ مو وتړل شوه، ورځ په ورځ پیرودونکي کمېدل. د طالبانو له راتګ وروسته زه دوه میاشتې په افغانستان کې وم، خو وروسته ایران ته راغلم. دلته مو 8000 ډالره پانګ وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې ګڼو سوداګرو مېرمنو ادا کړې وه چې کاري چاپېریال د دوی لپاره مناسب نه دی او د تیرو کلونو په څیر پلور نه لري. دغه راز تر دې مخکې د فابریکو یو شمېر څښتنانو د حکومت نه ملاتړ او د خامو موادو د لوړو بیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و او ویلي وو چې د دوی سلګونه فابریکې تړل شوي او مسلکي کسان نه هېواده وتلي دي. خو د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. یاد معاونیت زیاته کړې چې د 2023 کال په 11 میاشتو کې افغانستان له 1.1 میلیارد ډالرو ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم په هیواد کې د پانګونې او صادراتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې لا هم د یو شمېر فابریکو خاوندان له هیواده بهر ژوند کوي او کارخونې یې غیر فعاله دي. د یادې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د فابریکو یو شمېر ماشینونه اوس پر چاو دي چې سختنانې بهر کې دي، خو یو شمېر نور فعال دي. صادرات یې ښه دي او وضعیت یې ښه دی.
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوداګرو او پانګوالو په ګډون ګڼ شمېر افغانان بېلابېلو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول. د دغو افغانانو په منځ کې د فابریکو څښتنان، صنعتکاران، انجینیران، امنیتي ځواکونه او عام خلک هم شته چې بې دندو شوي دي.
په همدې سره د